سړی مشي دا مشال ریډیو دې د 2 بجو په خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د خبرونې د سر موضوع د کورمه هغه کافلی دی چې د سرکار په بدرګه کې روان شوې دي د 22 ورځو د لارو د تل کې دونه پس د دې تر څنګ یو شمیر نور کورنیو سمید مطالب را سره هم شته. د خبرونې پرسته نیمای کې د میرمنو په اړه ځانګړي خبرونه تاندې هلی لرو. په هر سمخ کې خبرونه د ګل ایاز مومند
سړی مشه لمړی د خبرو سره ټکی په کورم کې 22 ورځې وروسته د حکومتي سارن لاندې قافله تللې ده. په شمالي وسان کې وسوالو د تیلي کمپنۍ ګاډي تختولې دي او روسي او اوکراین د یو بل پر ضد تازه ډرون بریدونه کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا په کورم کې پرون د اکتوبر په 2مه د 22 ورځې وروسته په لمړي ځل په ټل پاړه چنار لارې د حکومتي سارن لاندې د ګاډو قافله تللې ده. دا شاه دولت خیلو لایک حسین نن مشال تی ویل که سه هم دا خه اقدام دی خو باید د دې مسلې دایمي حل راوېستل شي. د ویل د ګاډو قافله کې تر سلو پوری ګاډي ول او د شریکو په لارو الیزو او ټلتا لاړل. په دې موقع کلک امنیتی اقدامات پورته شوي ول. په دې کې په سامانونو بار 50 او نور واړه ګاډي شامل ول. په سیمه کې د مقبلو په قافله برید کې د 200 کسانو وژل کېدو وروسته سیمه ته تلونکي لارې تړل شوې وې چې له وجې یې اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخامخ ول. دا پاړه چنار سوداګر حاجی نذیر احمد پرون رسنیو ته ویل حکومت باید امنیت لپاره اقدامات پورته کړي.
وینده د پوره سمدې د خلکو د کوم تکلیفو کې دا به ختم شي او د کوم کمال دی دا به پراشي هم بدل تا په اپر کوم کې پراشي هم بلو ور کوم کې پراشي نو به هم دا ما غدې مطالبه ده ته موږ کوم درون لري صح سي پر شو لګنا دا غږ کې پراشي سي نو موږ دې زیات نو څنګه نوټ ملو شو نو موږ سره باز د امیر باندې و پرشي دا کنه دې موږ مزید په غږ کې مين ور باندې
بلخوا په سیمه کې حالات عادي حالت ته راګرځول لپاره حکومتي چارواکو په مشرۍ کې جرګې غړي لاته رولس ورځو راځي د شیاګانو او سنیانو له مشرانو سره جرګو ته دوام ورکړي دي. په شمالي بوزستان کې وسوالو پر مخام د تیلو او ګیس کمپنۍ څلور ګاډي تختولې دي خو ډرایورانی خوشي کړې دي. په سیمه کې پولیسو او استخباراتي چارواکو چې رسنیو سه د خبرو اجازه نه لرله نن مشالو تیل چې ماړي پېټرولیم په نامه کمپنۍ ګاډي د تحصیل دوسلې روغه ګړدې سیمې څخه تختول شوې دي. په دې ځای کې د ماړي کمپنۍ لوی کمپ ته د چارواکو په خبره تختول شوې ګاډي په یو ځای کې ولاړ دي خو د وسوالو لخوا ور باندې د برید کېدو لویری هلته نشي ورتللې. تروسه کومي وسلواله ډلې په دیاړه سندې ویلي. ماړي پېټرولیم کمپنۍ د شمالي وسان په شوا او سپین بوام کې د تیلو او ګیس راوستلو کار کوي او وخت وخت پر وسلوال بریدونه کیږي چې په خوای ځینی کارکونکو وژل شوي او ځینی تختول شوي هم دي. د شمالي وسان په شوا او سپین بوام کې د تیلو او د ګیس زیرمې په وروستو کلونو کې موندل شوي دي. حکومت تروسه د دې کار اندازا نه د خودلې خو په شوا کې د ماړي پېټرولیم کمپنۍ لیمټېډ په نامه شرکت په 2022 کال کې د ګیسو لوی زیرمې وموندلې او استخراج چارې پیل کړې. بلخوا په لکه مروت کې پولیسو ویل دي چې وسوالو پرون د نومبر په 2مه د امنیتی ځواکونو په قافله برید کړي چې پکې 15 سرتیری ژوبل شوي دي. د هغه برید ځمواري چانده منلې. دا خبر پختونخوا اعلی وزیر له زندانه د عمران خان د خلاصون لپاره د نومبر پر 9مه په سوابي کې احتجاجي جلسه کوي. علي امیر ګنڈاپور پرون په راولپنډي کې د اډیالي زندان مخته یو خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې نور له ریاستي زورونو په تنگ راغلي او په خپل پلویانو د احتجاج لپاره اخیرنی غږ کوي. په اسلام آباد کې د مشال خبريال وای ګنڈاپور واضح کړه چې اخیرنی غږ په دې معنا دی چې د پی ټی آی پلویان د سوابي موټر وی جلسې ته د تک پر وخت خپل کورنۍ باید خبرې کړي چې خای ورستانه نشي. اعلی وزیر البته زیاته کړه چې مظاهره به سولیزه او لاسته راوړونکې وي. پاکستان تحریک انصاف تر دې مخکې د اکتوبر په 4مه او 15مه هم د اسلام آباد په ډیچو کې د احتجاجي مظاهرو هڅه کړې وه خو حکومت یې په سختۍ مخه ونیوله او ګڼ پلویان یې ورته گرفتار هم کړل. بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکومت مخالفه ګوندونو غړي په علي امین ګنڈاپور نیوکې کوي چې د صوبې د امنیت او نور مهمو مسلو د حل پر ځای ټوله توجه د وفاقي حکومت ضد احتجاجونو ته ده. چارواکو ویلي دي چې روسي او اوکرين د یو بل پر ضد یو ځل بیا د بې پایلټه الوتکو بریدونه پیل کړي دي. د روسي بې پایلټه الوتکو بېګا د شپې ناوخته د اوکرين په سر ښار کیف کې ودانۍ او د برېښنا مزي تارونه زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د روسي دفاع وزارت ویلي کیف د روسي په سویل کې شاوخوا شل ډرون بریدونه کړي خو ادعا کړي چې ټول یې شنډې کړي دي. د نومبر په درېمه دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې د روسي ځواکونو د جګړې په ډګر کې خپل پرمختګونه ګړندې کړي او په ختیځ دونباس سیمه کې یې د اوکرين ستړي ځواکونه او تعداد کې کم په شات لوته مجبوره کړي دي. کیف او شاوخوا سیمې په پرله پسې ډول د شپې ډېر وخت د هوایي بریدونو خبرتیا لاندې وي. چارواکو ویل چې هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. روسي چارواکو هم د کوم زیان راپور نه دی ورکړی. او اخري خبر د کرکټ درکو. د پاکستان او استرالیا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ درې یو ورځنی سیریز لومړی لوبه سبا د اکتوبر په څلورمه په ملبورن کې کیږي. دا لوبه د پېښور له وخت سره سم سبا سهار اته نیمه او د کابل پر وخت اته بجې پیلېږي. د سیریز دویمه لوبه د نومبر په اتمه او درېمه د نومبر په لسمه کیږي. بلخوا نن د اکتوبر په درېمه نیوزیلند کرکټ لوبډلې هند ته په دریم ټیسټ میچ کې په 15 رنزونو ماتې ورکړه. په وانکېډي لوبغالي کې نن د ټیسټ اخري ورځ کې نیوزیلند هند ته د ګټلو لپاره 120 منډو هدف ورکړی و خو هند په جواب کې 121 رنزونه جوړ کړ او ټول لوبغاړي وسوځېدل. نیوزیلند د ټیسټ سیریز ټول لوبې ګټلې دي او دا په هند کې په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې هند د ټیسټ سیریز ټول لوبې بایللې دي. دا د مشالو خبرونه
ارزمو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکار ګل عیال وړاندې کول. د خبرونه په لور ورزو د سر راپور ته تاسو پام راګرځوم. په کورمه کې د مقامي خلکو تګ راتګ ستونزه په عارضي بنیادونو د حل کولو لپاره حکومت د گاډو قافله دیولې ده. د خالی په ورځ تر یو نیمو سلو پورې ورکوټي او غټ ګاډي د پوځ او ملیشي ځواک په سرپرستۍ کې پر ټل پړچنار بیولې شوې دي. که څه هم مقامي خلک پر دغه اقدام خوشاله دي خو وایي د سیمې لارې دي پر بشپړ توګه خلاصې شي. پر 12 اکتوبر له غوزګړۍ د سدي په لور روان د مقبلو قافله تر بلند راتو پس د سیمې ټولې تګ راتګ لارې د عام ترافیک پر وړاندې بندې شوې. په سیمه کې نه یوازې لارې بندې دي بلکې حکومت موبایل انټرنیټ باندې بندیز هم لګولې. په دې اړه تفصیل طارق ورغزې نه و.
د شاه دولت خیلو لایق حسین پر 3 نومبر مشال رډیو ته ویلي د خالی پورس قافله پر بوتللو د دوی په ارزي توګه د تګ راتګ او نور ستونزې حل شوي خو غواړي چې حکومت د لارې پر بشپړ توګه د خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي.
هغه حال چې هغه لارو کې گیر و هغه هم راورسېدو. د جنا مسافرین بیماران او سټوډنټ هم پېښور ته لوړو. د سرا سرا د هورکی موادو ګاډي او پېټرول هم په جزوی تور باندې راورسېدو. حکومت نه اپیل دی چې د اپر او د لور کروم لارې په مستقله تور باندې خلاصې کی امن د بحال کی او لارو باندې د مستقل پروټیکشن ولګي او د خلکو تکلیفات ختم کی.
د خالی پورس لا یولسو تر 2 بجو پورې لا پړچنار د شرکو پلار الیزو او بیا الیزو څخه پر مرکزی لار ټل ته د مسافرو تر سلو پورې گاډي د بوتلو لپاره د سکیورټي ځانګړي انتظامات اوچت شوي ول. همدغه رنګ سیمتا پر یاد لار مسافر او له سمنونو ډک شاوخوا د 50 ورکوټو او غټو گاډو قافله ورغلې ده. د پاړجنار ځای تاجر حاج نذیر احمد پر 2 نومبر مقامی رسنیو ته ویلي ک په سمدستي توګه لار نه خلاصيږي نو بیا دا چې حکومت د روزانه قافله د بوتلو خپل معمول جاری وساتي او بل د شرکو پر ځای د ساده په مرکزی لار دی کنوای بوتل لشي
وایندا د پوره سمته د خلکو د کوم څه نه پوتي دا با خاتم شي او د کوم کمال دی دا با پراشي هم بدل تا په اپر کوم کی پراشي هم بلو ور کوم کی پراشي نو بیا هم دا واغه د مطلبا د سو مو د کوم روند احساس سي پر شو لګنا د کی پراسي سي نو مو ته ډیر زیات نقصانات ملو شول
د اکتوبر پر 12 په برکورما کې د کونج الیزو پل سره نږدې له غوزګړی د سدې پلو روان د مسافرو پر قافلې برید شوی چې پکې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه 12 تنان مړه او تر 300 زیات زخمیان شوي. تر هغه پیښې پس نه یوازې پر توري او بنګخو لارې بندې بلکې په برکورما کې مشته د سنیانو قومونه هم پر خپلو علاقو مشهور پاتې دي. په پیرکایم کې د سنیانو یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د اتوار پر زویلی دوی هم غواړي چې لارې د خلاصې وي خو مسافر نه خکول په صورت کې یاد مقصد تر هغه نشي حاصلولای چې تر سوې ملزمان د قانون په گرفت کې نوی راغلی
او هغه ولس کسان د مقبل کوم شهیدان کړي دي، هغه کې بچیان دي، خواتین دي، مشران دي، علیمان دي، نو هغوی خلاف مضبوطه کروایي وکړه او څه کوم د نیولي دي هغوی ته د قانون په مطابق سزا ورکړه او څه کوم پټ شوي دي هغه راوباسه، ګرفتار یې کړه. نور به مو انشاءالله په لور کورم کې د ټول قومونه حکومت سره برپور تعاون کوو.
بلخوا د سیمې حالات بیرته ښه کولو په خاطر د حکومتي چارواکو په سرپرستۍ کې د سرکاري جرګې غړیو له لسو ورځو د شیعګانو او سنیانو مشرانو سره جرګې روانې کړي. د خالف ورځ د سنیانو مشرانو سره جرګه تر کېدلو پس پر ټل پړه چینار روډ د ګاډو قافله بوتلو د حکومت کوششونه کامیاب شوي. د سرکاري جرګې غړی ابن علي وای دوی له دواړو فریقینو سره نشستونه کړي، خو داسې خبره ورته تر اوسه مخې ته نه ده راغلې چې د حل لارې نه وي. علي زیاتوي په سیمه کې تر هغې به خپل کوششونه جاري ساتي چې هغلته راپورته شوې شخړې حل کړي نه وي.
ګورنمنټ سره تفصیل لغا شوی دی، کوم فوج دی یا پولیس دی یا ډی سي دی، هغه سره مو تفصیلي لغا شوی دی او نشست انشاءالله ما امید دی چې دا انشاءالله ورځې دوه کې مو تعلق ولري یو ښه بریک تھرو، یو ښه پروسس به وشي او د جرګه به مخته کامیابی سره روانه شي او انشاءالله مو بوره پورې داسي کې وم چې دا خبره مو انشاءالله ته یو حل ته روبستر نه وي. مو هتل وسه کوشش کو دی چې دا مسله مو خیر او خیرات سره حل
په کورما کې لارې بیرته په بشپړ توګه د خلاصولو په خبره کې تر ټولو لوی خنډ تر اوسه حکومت ته د پیښې مطلوب کسان نه حواله کېدل دي. پر 18 اکتوبر د شیعګانو قومي مشرانو ته پر مسافرو د شیوی برید په تازه پیښه کې ملوث د شینګک، نستی کوټ او کونج الیزو څلور څلوېښت مطلوب کسانو په شمول د دوه شپېتو نورو یو لست حواله شوی. که څه هم حکومت د نستی کوټ، کونج الیزو او شینګک علاقې محاصره کړي او له هغو تر سلو پورې مشکوک کسان نیولي هم دي، خو د پیښې اصل ملزمان لا هم د قانون په گرفت کې نه دی راغلی. د جمعې پورس په وړاندې کړل شوي فهرست کې شامل له نهو انتهایی مطلوب کسانو د مشهود علي په نامه یو تن په یو خاص کاروایی کې د پوز لخوا نیول کېدل یو غټه کامیابی منل کېږي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو. په لاهور کې د کورمې د کړکیچن وضعیت په اړه یو ځانګړی مستند فلم خودل شوی دی. دا فلم په لاهور کې د تدریس سره تړلې د جابر حسین لخوا جوړ شوی. د فلم لیدو ته د لاهور د بیلابیلو طبقاتو خلک ورغلي وو او د کورم په وضعیت یې د افسوس څرګندونه وکړه او د ریاست څخه یې د امن غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل له لاهور زموږ همکار طاهر جمیل خان په دې راپور کې راکوي چې د یو لیدونکي په غږ پیلېږي.
تو صرف امن راکوئی، امن راکوئی، نہ در نہ کالجوں نہ غواڑو، نہ در نہ سکولوں نہ غواڑو، نہ در نہ ترقی غواڑو، صرف امن غواڑو.
دا احساسات د کور می اوسیدون کی جابر حسین دی. جابر حسین چنن سبا د لاہور پیو پہنتون کے تدریس کوی. خود وطن په حالات یو ډاکومنټری یا دستاویزی فلم جوړ کړي دی چې د نومبر په نومړی نیټه په لاہور کې خودل شو. دا فلم کتولا د کورمې سره تعلق لرون کی شیعه او سنی ځوانانو نه علاوه د لاهور نه هم د مختلف طبقو سره تعلق لرون کی خلک راغلی وو. په دې دستاویزی فلم کې د وړاندې شوی معلوماتو لمخې لکال نور له سوا درې اتیا هم راهیسی په کورما کې په وسلوالی نښتو، جګړو او ترهګریزو پیښو کې شپږ زره کسان وژل شوي دي چې دلته د ټول نفوس یو فیصد برخه ده. د دې ترڅنګ زرګونه کسان ټپیان او زوبل شوي هم دي او د لویو لارو د بندېدو ستونزې او مشکلات له دې نه علاوه دي. فلم جوړونکي جابر حسین له مشال ریډیو سره په خبر په محال ویل چې د دوی اصل مقصد دا دی چې نړۍ ته د کورمې اصلي حالات خبر کړي.
داسې فورس شته چې هغه په کورم کې امن نه غواړي، حالانکه زموږ مین مقصد دا ولته چې د سنی سایډ ته څومره کیژوالټیز شوي دي او بیا د شیعه سایډ ته څومره کیژوالټیز شوي دي. دنګ مو هایلایټ کو د لاهور پلیټ فارم باندې او اکراس د کنټری، او دا زموږ مین مقصد وو چې خلکو ته پته ولګي چې دا خلک په خپل منځ کې چې جګړه نه غواړي، بیا څوک دی هغه په خپل منځ کې داخته کوي. دا دواړه سایډونه مونږ هایلایټ کړي چې د شیعه سایډ هم سو داسې فیګرز شته دي چې هغه دا هایلایټ کړي، دا ټریګر کړي دا جګړه، او د سنی سایډ هم شته داسې فیګرز چې هغه ټریګر کړي. نو مونږ هغه ته یو شټ اپ کال غوښتل غواړو چې کله مونږ شیعه سنی په یو پیج باندې یو ځوانان مونږ امن غواړو او تاسو ولې امن نه غواړو.
دغه مستند فلم د بشری حقوقونو سازمان هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په مرسته په لاهور کې لیدو ته وړاندې شو. دغه سازمان یو غړی مزمل خان کاکړ مشال ریډیو ته وویل،
دلته د کورم ډیسټریکټ مرسته ډیر سټوډنټ په لاهور کې هغه همیشه په ټینشن کې وي، پریشان وي، مرش پښتنې یو کې هلته د دې مسلسل په پاس کې جګړه روانه دي، ډیر زیات خلک کې مړه شوي دي په دا جګړو کې. نن په لاهور کې پر دې ایشو باندې आवाज پورته کې تنګ وای، مقصد دا چې دا کم از کم نېشنل میډیا ته راشي، د دې خلکو چې کم مسائل دي پر هغه باندې ریاست سنجیده شي، اور کم چې پالیسیانې جوړوي هغه د دې یو حل راوباسي.
لاهور د بیلابیل په هنتونو نه پښتانز د کون کې هم دغه مستند فلم لیدو ته راغلی وو. دوی دغه فلم معلوماتي وبللو او په لاهور کې د دې خودن استاینه وکړه.
زمانو همایون شاه ز پیوارد پر چنان سره تعلق لرم او دلته په لمس کې پی ایچ ڈی کوم فائنانس کې. نن چې کوم ایونت شو دا ډېر یو زبردست، بیکاز موږ ته پته چې زموږ خلکو آواز ډېر کم اوچتېږي، ډېر کم پلیټ فارمز موږ ته ملاویږي چلته موږ خپل آواز اوچت کو او خلکو ته پیغام ورسو چلته سره روان دي. نن هم شو نه پس ماته یو کس وایي چې ماته یقین نه کیږي چې دا کم فیگرز تاسو وویل چې دومره هلته برا حال شوی دی چې 6000 نه بره خلک مړه شوي دي سنس 1983 او موږ ته بالکل معلومات نشته. نو داسې کا ایونت کیږي نو اټس ګوډ چې زمونږ آواز خلکو ته ورسیږي. څومره چې خلکو موږ سره د سمپتیز پیدا کیږي نو دورو به هلته د امن خبرو آوازونه زیاتیږي.
د یادونې وړ دی چې په کورما کې د سنیان د ټولې آبادې شاوخوا 50% دی او شیعگان 20% دی او دوی دغلته ګډ ژوند کوي، خو په بیلابیلو وختونو کې ترمنځ زمکو، ځنګلونو او نور ملکیتونو پر سر وسلوالې نښتې شوي دي چې پکې ګڼ کسان وژل شوي او یو شمېر بې کوره شوي دي. له دې نه علاوه د شیعگانو او سنیانو ترمنځ دینی رسماتو پر سر اختلافات او یا هم د دینی مشرانو په ضد ویناګانې هم د وسلوالو نښتو لامل کیږي. طاهر جمیل خان، مشال رادیو، لاهور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورجو شمالي وزیرستان ته. د پولیسو په وینا شمالي وزیرستان کې وسلوالو د تیلو او ګیس کمپنۍ سلور ګاډي اغوا کړي او لکی مروتو کې پرون په امنیتي سرتیرو برید کې 15 سرتیري جوړ شوې دي. شمالي وزیرستان کې د تیلو او ګیس کمپنۍ وخت په وخت وسلوالو د بریدونو ښکار کیږي. دا چې ولې او علت یې څه ده، عمر وزیر یې تفصیل روښانه کوي.
در ازمک پولیسو یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې ماړی پېټرولیم کمپنۍ سروې ټیم سلور ګاډي تحصیل دوسلی ګډدی روغه سیمه نه وسلوالو د نومبر په دویمه اغوا کړی دی. ګډدی روغه سیمه کې د یادې کمپنۍ لوی کیمپ موجود دی. د دوی په وینا د ګاډو ډرایوران یې خوشی کړي. پولیس افسر دا هم وویل چې په غرونو کې وروسته لاره ورته نشته، چرته چې ګاډی بولی یو ځای کې د غلطۍ سر شوی، خو پولیس د وسلوالو د برید د یرې نږدې نشي تللی او د بازیابۍ هڅې روانې دي. ماړی پېټرولیم کمپنۍ د شمالي وزیرستان په شوه او سپینوام کې هم د تیلو او ګیس رایستلو کار کړي. وخت په وخت په وسلوالو بریدونه کړي او کارکوونکي یې وژل شوي او اغوا شوي هم دي. دا چې ماړی پېټرولیم کمپنۍ یا شرکت ولې په بیا بیا د وسلوالو د بریدونو ښکار کیږي په اړه د سیمې ځایي خبریال او څېړونکي ناصر داوړ وایي چې وروستیو عمومي نامنۍ او حکومت ادارو په سیمه کې د واک کمزوري ښایي چې داسې بریدونو ته لار همواره کړي.
سرکاری انفراسٹرکچر دی ټول انتہائی غیر محفوظ دی او ماڑی پیٹرولیم هم یو هغه اداره ده چې د دې نه د خلکو اله ده چې دینه مونږ سر فنڈز هم جنریټ کولای شو. صرف دا غنا چې د خدګردي سی بشوي دا دلته نور سټیک هولډرز دي هغه هم غواړي چې را مونږ خپل ځانې ګټي وي. ماړي پټرولیم چې ما څومره انفارمیشن دي ځنې خلکو سره کینی سره خلکو دې چوپ کولو په نیت باندې یو بل تاس ور هم کی او بیا نور خلک را پاسي چې خو زه هم یم دوی بتین ور کوي هم باید هغه سه لوب ور سره کیږي. نور چې کوم سرکاري خلک دي بنکونو اهل کار پټو یوشت دي دوی خو سروې کوي په فیلډ کې بغرزي نو په فیلډ کې دا دوی خلک اسف دي.
بل طرف د پولیسو په وینا لکه مروت تلا ګنګ سره نږدې پرون د نومبر په دویمه وسله والو امنیتي ځواکونو په کنوایي قافله برید کړي چې 15 سرتیری یې ژوبل کړي دي. د دوی په وینا د سرتیرو قافله د ګډي خیل کرک نه اټامیک انرژي پروژې کابل خیل لکه مروت ته پلاره وا چې وسله والو په برید کړي. د یو حوالدار په ګډون 15 سرتیری یې ژوبل کړي دي. د بریدونو ذمہواری چا نه دی منلې. د 1300 نه د خیبر پښتونخوا په جنوبی زیلو کې په پولیسو او فورسز وسلوال بریدونه زیات شوي او د وسلوالو زید هم د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا اداوي کیږي چې پر خلاف یې هدفي عملیات دوام لري. په دغو سیمو کې ځایو لسلخوا هم وخت په وخت لاریونونه جرګې مرکه کیږي او حکومت نه په دغو سیمو کې د امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار کیږي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
مشال ریڈیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو جنوبی وزیرستان ته. په ډیر سمل خان کې د ریس کیو یو یو دوه اداره وایي چې په درازنده کې د کوی سلیمان په غرونو ولاړو ځنګلونو باندې هغه لګیدلې اور یې وجلې چې د اکتوبر په 9 شروع شوی و. دغه ادارې ویاند زید احمد وایي چې دا اور د بلوچستان سیمو پورې هم رسیدلې ده. په دې اړه نور تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د ډیرا اسماعیل خان ضلع ریسکیو یو یو دوا دوا ترجمان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د درازنده کوی سلمان ځنګل کې لګیدلی اور یې په دریمه ورځ مړ کړی دی. دا اور د کوی سلمان په کیمه سیمه کښې او کلا لګیدلی و. په دغه برعکس د ډیرا اسماعیل خان ریسکیو یو یو دوا دوا ترجمان اعزاز محمود مشال ریډیو ته وویل
اکتوبر شپې 6 بجې ملاو شو چې دا کوی سلیمان پہاڑی سلسلے کې چې کومه د کیسې غر دی هغه کې یو علاقه د کونډۍ ورته وایي هلته اور لګېدلې دی. د سب ډیویژن درازنده کې راځي خو دلته چې کومه لیاره وه هغه د بلوچستان نه ورته ځي. اور بلوچستان سیمې نه هم لګېدلې وه او د خیبر پختونخوا سیمې نه هم لګېدلې وه. بیا موږ د بلوچستان ریسکیو سره هم کوآرډینیشن کوآپریشن وو نو هغه ویل چې موږ سایټ ته کنټرول دی تاسو به خپل سایټ ته په کنټرول کړئ. نو بیا 30 اکتوبر ته موږ آپریشن سٹارٹ کو. هلته مشکلات وې لیاره کې تقریبا 1.5 گھنٹہ په ګاډي باندې مسافر وکړو. بیا غره بعد پیدل 3-4 گھنٹے سفر وکړو. هلته چې کوم دی اوبه هم ډېره زیاته کمی وه او موږ سره چې کوم خپل فایر باز دي او فایر ایکسټینګوشرز دي د سور کلر یو سلنډر وي هغه موږ استعمال کړی دي او هغه سره چې کوم دی او ونې دي بوټي دي هغه باندې چې کوم اور لګېدلې وه هغه مو مړ کړی دی.
په ځنګل کښې لګېدلې اور کیمې ونو ته نقصان ورکړی دی او ځوی خلک په ځنګل کښې د اور لګېدلې پیښو مخنیوي د پوره څه کولی شي. په دغه برعکس اعزاز محمود وویل
بیا چې کوم ایریا ته نقصان شوی دی اکارډنګ ټو لوکل چې کوم هلته کمیونټیز دي هغو په مطابق چې دا تقریبا 10 مربع کیلومیټر ایریا چې کوم دی دا نقصان شوی دی. دغه کې بچې غوزې هم ونې دي او د زیتون ونې هم دي. ریسکیو 112 چې کوم فرسټ ای آپریشن وکړل دا موږ فرسټ ای باندې نه وی کړی یا دو ګنا چې کوم دی دا نقصان کېدله. زموږ مینجمنټ له طرفه یو میسج دی د خاص کر د غرو علاقو کې چې کوم خلک اوسېږي د کم چې ټرایب دي هغو دپاره دا میسج دی چې جی تاسو کله هم غره له پاسه ځئ خپل کار دپاره پارا خپل کاروبار د پارا نو الته د دې شی ډیر زیات احتیاط کوي ک انت تاسو چای په خوي ک سیګریټ سوکس کی نو دا سه چې کوم هغه انګارې وی چې کوم اور وی هغه مکمل مړ کوي
دا د هم یودا وی چې په 2022 کال کې هم د بلوچستان شیرانی ضلع د کیسې غرونو په ځنګلو کې اور لګیدلای و چې په واجه یې د ځان غوزو او زیتونو زرګینا ونې سوځولې وې اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل 2 لاکھ زیاد سبسکرائبرز لری تاسو عمر سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
اس مشال لیڈیو ته وګی اوریدونکو د پیښور د کمشنر دفتر وایي چې د نومبر 19 نه به په هغه خار او شاوخوا ضلعو کې په نشو د روغدو کسانو د نیولو او د بیا بحالۍ په مرکزونو کې د اچولو د کمپاین دریم پړاو پیل شي. د دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې په تیرو دوو مرحلو کې د 2400 نشیانو درملنه کړې او په پام کې لري چې په راتلونکي پړاو کې شاوخوا 2000 نور کسان د بیا بحالۍ په مرکزونو کې داخل کړي. د نفسیاتو ځینې ماهران د حکومت د اګام ستایي خو وایي چې ګټه به هله ډېره وي چې په نشو اخته کسان سند یافته مرکزونو ته ولېږدول شي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری ناورو.
د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره د نومبر په 2 نیټه مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د نومبر 2 نیټه نه به په پیښور ورسره نږدو ضلعو کې په نشئی موادو روږدو کسانو علاج لپاره دریم کمپین پیلوي او په دې کې به لږ تر لږه 2000 کسان په خپل حراست کې اخلي او علاج لپاره به بیا بحالۍ مرکزونو کې داخلوي. د مخدره موادو جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر UNODC سند یافته سایکالوجیست محمد شیراز مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دغه کمپین ستاینه کوي خو په کار ده په نشو روږدي دا کسان د بیا بحالۍ په معیاري مرکزونو کې داخل کړي.
داسې یو پروجیکټ لانچ شوی دی چې هغه د خلکو ته یو نوي زندگی ورکوي. موږ کمشنر صاحب ته مخکې یو سجیشن ورکړو چې کوم پروجیکټ تاسو لانچ کوئ او کوم ریهب ته دا پروجیکټ ملاویږي. په کار دا ده چې دغلته UTC سرٹیفائیڈ پروفیشنل موجود وي. یونیورسل ٹریٹمنٹ کریکولم UTC دا کورس چې سائیکالوجیسټو کی یا سائیکیاٹریسټو کی اج کلا دا پروجیکټ لیډ کوي نو مریضانو علاج به ډیر ښه طریقې سره کیږي. نو امید لرم چې ډیر ښه امپریشن به دې پروجیکټ پریوزي او دا مریضان به د علاج نه بعد واپس د نشي طرف ته نږي ولې چې مکمل ډیټاکس ریهیبلیټیشن خوشي سکلز دوی ته ملو شي خو فالو اپ د دې مریضانو کنټینیو اونې ساتل شي دا غي د وجه زیات تر مریضان زمونږ واپس د نشي طرف ته ځي.
محمد شیراز زیاته کړه چې په کار دا د نشئی موادو مخنیوي لپاره هم ګامونه پورته کړل شي.
موږ ته اویرنس سیشنز په کار دي، سیمینارز په کار دي، ورکشاپس په کار دي، اویرنس واکس په کار دي او موږ څو ځل دا تجویز ګورنمنت ته ورکړو چې تاسو کم از کم د 5 کلاس یا د 8 کلاس په کتاب کې یو 2 پیجا د ډرګ اډیکشن حوالی سره ایډ کړئ.
په خیبر ضلع کې د نشئی موادو پر ضد کار کوونکی فعال علم خان پردی ویل چې په کار ده د نشئی توکو مخنیوي ادارې کسان او پولیس د هر ضلع ډیپټی کمشنرانو سره په یو ځای د دې نشئی موادو د ترسیل بندولو په لړ کې هم ګامونه پورته کړي.
چې کوم نارکاټکس دی، اکسایز دی، پولیس دی، د دوی مشترکه ټیمونه جوړ کړي شي چې هغه باقاعده تور باندې ڈی سی پشاور آفس کې دوی ډیلی بیس باندې رپورټ جمع کړي چې په هغه کې باقاعده دوی کم د منشیاتو والا غټ ډیلران دي د دوی باندې لاس واچوي. دې نه علاوه اکسایز والا تعلیمي ادارو چې کوم منتظمین دي د هغوی سره کښېني، د هغوی کې کوم پیشنټ وي هغوی ایډینټیفای کړي، ریسک ایډینټیفای کړي.
د پیښور کمشنر له دفتره په خبره شوې خبر برپانه کې لیکل شوی چې په تیرو دوه مرحلو کې خواوشا څلیرشت سوه کسانو علاج مکمل کړی او په دې درېمه مرحله کې به هم غواړي چې زیات نه زیاتو متاثره شوو کسانو علاج وکړي. د خیبر ضلع پولیس ادا کوي چې دوی په دې تیر کال 2023 او سږ کال 2024 کې په لوی مقدار کې چرس، آیس یا میتھ، امفیټامین، اپیوم او هیروین نیولی او د دې په کاچاک کې ککړ یو شمېر کسان یې عدالتونو ته وړاندې کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسے د ډیرا اسماعیل خان لکی مروت ٹانک او سویلی وزیرستان ل تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پښتونخوا کې 2:30 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز واورئ. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې پرون د اکتوبر په 2 د 22 ورځو وروسته په لومړي ځل په ټل پاړ چنار لاره د حکومت سارنې لاندې د گاډو قافله تللې ده. د شاه دولت خیلو لایق حسین نن مشال ریډیو ته وویل چې که هم دا خاک دام دی، خو باید د دې مسلې دایمي حل راوستل شي. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو پرون ماښام د تیلو او ګیس کمپنۍ څلور ګاډي تختولې دي، خو ډرایوران یې خوشي کړي دي. په سیمه کې پولیس او استخباراتي چارواکو چې رسنو سره د خبرو اجازه نه لرله، نن مشال لیډیو ته وویل چې ماړي پټرولیم په نامه کمپنۍ ګاډي د تحصیل دوسلي روغه ګردي سیمې څخه تختول شوې دي. په دې ځای کې د ماړي کمپنۍ د کارکوونکو لوی کیمپ دی. د خیبر پښتونخوا لا وزیر ویلي له زندانه د عمران خان د خلاصون لپاره به د نومبر په 9 په سوابه کې احتجاجي جلسه کوي. علي من ګنډاپور پرون پر راولپنډۍ کې د اډیالي زندان مخې ته په یو خبري کانفرنس کې زیاته کړه چې نور له ریاستي ځورونو په تنګ راغلي. چارواکو ویلي دي چې روس او اوکراین د یو بل پر ضد یو ځل بیا د بې پیلټ الوتکو بریدونه پیل کړي دي. د روس بې پیلټ الوتکو بېګا د شپې ناوخته د اوکراین په سرخار کیف کې ودانو او د برېښنا مزي تارونه زیانمن کړي دي. د پاکستان او آسټرالیا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درو یو ورځني سیریز لومړی لوبه سبا د اکتوبر په 14 په میلبرن کې کیږي. دا لوبه د پیښور له وخت سره سبا سهار 8:30 او کابل پر وخت 8 بجې پیلېږي. اوس وخت راغلی د اونۍ د خپرونې تاندي هیلي. د دې اونۍ په تاندي هیلي پروګرام کې د ښځو ته په وراثت کې د حق ورکولو په قانون تاسو ته معلومات درکوو. دا په داسې حال کې ده چې په 13 اکتوبر میاشت کې د باجوړ یوې میرمنې د عدالت له لارې د خپلې پلارګنۍ څخه په جایداد کې خپل حق ترلاسه کړ. د پروګرام ان کی فرخندہ اسد دا
تاندی ہیلی
پدیخ پرونه کی د پختنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو لا پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وحل ټکول
لا تروسه چې کلم د چړي په لاس کې نو ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزي ته نه
خصوصه حق په جندنا په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټو تاندې
هیلی د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره. اوریدونکو، د دې اونۍ په پروګرام کې ښځو ته په وراثت کې د برخې ورکولو په اړه خبرې کوو. دا چې په دې اړه قانون سوای او زمونږ دین دې باره کې سوای او د دې سره سره په پښتنه ټولنه کې په جایداد یا وراثت کې د خپل حق ترلاسه کولو په لړ کې ښځې له کومو مشکلاتو څخه تیریږي. را سره اوسئ. اوریدونکو، ما سره په دې پروګرام کې د باجوړ نه خبریال عبدالله جان، د پېښور هایکورټ وکیل زینت محب کا کاخیل او د سیمې د بشري حقوقو یو فعال او دینی عالم مولانا خانزیب میلمانی دي. زه دوی ټولو ته هرکلی وایم او له دې سره تاسو ته دا معلومات درکوم چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې تر ځم کېدو وروسته په لومړي وار د باجوړ یوې میرمنې له ورونو نه د عدالت له لارې په جایداد کې برخه اخیستې. پر دغه ټول عدالتي او قانوني عمل شپږ کاله ولګېدل. دا د باجوړ د سالارزو د عبدالله جان مور ده. عبدالله جان، ستاسو ډیره مننه د وخت راکول نه. اول خو راته ده ووایه چې ستاسو مور بیبي چې د خپلو ورونو نه په وراثت کې دغه خپل حق ترلاسه کړ، نو څومره وخت پر دې ولګېدو؟ تاسو د کومو مسلو نه تیر شوئ په دغې موده کې؟
دا خبره داسې ده چې کله په ټولنه کې داسې نوی کار کې او هغه ظلم او جبر په ټولنه باندې روان وي، نو دا مشکله دا دی چې هر طرف به تا ته دړکې میلاویږي، ځکه چې هغه ټوله معاشره په هغه جبر او ظلم کې یوالی لګې کړي. نو مشکلات ډېر دي. او بل خو زمونږ دا مشکلات د کیس طویت دا شي هلته کې د عدالتي نظام هم نه وي. تاسو ته یاد دی ایف سی آر نومي نظام په دغه خاوره باندې تېر شوی چې د دې نظام او د هغه نظام ډېر جدا جدا سیستم مشکلات پیدي چې خو شک نشته.
او ستاسو مور بیبي چې دا نو دا د خپل حق ترونو نه واخیسته د پلار نه، څنګه دغه سټرګل باره کې کراته لګوای؟
دا خدا شو زما مور بیبي کوم والد چې هغه پنځه کاله مخکې وفات شوی و، چې دغه یې د اخیر ډېر په چرګمار سړی و، یو ملک په نوم به یادېدو. نو هغه چې کله وفات شو نو هغه تقریبا مونږ مور بیبي چې کومه دعوه راوړې وه کوټ کې، نو هغه شپېته کناله ځمکه وه آباد و سغیر آباد و، نو هغه داوی چې را په دغه وخت کې چې د هغه ورونه قابض و. زمونږ مور بیبي د روایتو مطابق جرګې باندې کوشش کړی و چې جرګې پسې ورلېږلي وه چې ما ته کوم شرعي او قانوني حق دی دا ما ته وسپاري، خو ورونو هغسې جرګې نه انکار کړی و. خپلې خور سره یې په دغه خبره تعلق هم ختم کړی و چې ته ولې خپل حق غواړې.
او دې لپاره تاسو عدالت ته لاړې کنه؟ څومره وخت په قانوني کاروایی باندې لګید؟
سیستم نه ویلی او عدالت او ډېر ښه انصاف خلکو ته ورکوي. که انصاف در نه کړي نو چا سره ظلم شوی نو هغه جد سې واوري، نو سړی ډېر جد مطمئن نه شي. نو سر سړی معاشره کې چې کوم ظلم کېږي عدالت ته راوړي، نو په عدالت باندې ډېر بوج دی پیسو چې. نو په دغه وجه باندې دې کیس تقریبا د پنځو کالونو د پاسه ټیم په دې وجه واخیستو چې شهادتونه په کرکاټ کېدل، بل په کې عدالت باندې ډېر سیوا د نورو کیسونو بوج، نو دې وجه به زمونږ دا کیس ډېر کم کوزورېده کېدو.
او دا خبره عبدالله جان صحیح ده کنه چې زمونږ په قانوني کاروایی کې اوس هم داسې کیسونه چې دا ډېر مداخله ډېر وخت اخلي؟
بالکل، دا قانوني کاروایی چې کله کېږي او تاسو لیګل طریقې سره خپل حق ترلاسه کړئ نو کوټایې مخلي. او په کار دا ده چې کله ته په حق باندې نظم کو یو ورځ داسې راځي چې الله تعالی تا تپت کرلا شي.
او عبدالله، دا زمونږ په پښتنه ټولنه کې دا مسله ډېره زیاته ده. قانوني خبرې خو یو اړخ ته، خو مونږ ټولنیزو مسلو ته که مونږ وګورو، نو ستاسو د مور بیبي په خپله څه احساسات و؟ لکه دې کې اکثر داسې هم کېږي کنه چې رونه د خور سره یا د لور سره تعلق پرېږدي.
بالکل، ولې نو دا بعضې رشتې دنیا کې داسې چې هغه ډېرې خوږې، هغه انسان بېڅ قیمت باندې هغه رشتې نه ورکوي او تعلق خو سفه هېڅ خیمې دنیا کې نه ختموي. ما مور بیبي ډېره اصول پرسته ده، او هېڅکله په خپلو اصولو چا سره کمپرومایز نه کوي. هغې به دا یو خبره کوله چې حق دی زما، او چې د خپل حق دپاره څوک نه جنګېږي نو هغه الله تعالی ته هم نه خوښوي، نو هغه بیا که د هغې په مقابل کې رور وي پلار وي یا د معاشري هر بل باسره سړی وي، خو هغه خپل اصولو باندې کمپرومایز نه کوي. نو په دغه وجه باندې د ورور سره د تعلق ختمېدو څه یېره او ډار وسنو نو په دې وجه باندې.
او تاسو ته چې کله تاسو دا کیس مو وګټو، د دې کیس د ګټلو نه وروسته تاسو ته آیا ګینې د ټولنې نه یو پازیټیو ریسپانس راغی، خاص کر د ښځو لخوا، کوم چې هم غواړي خو
د ځینو محدودیتونو له وجې نشي کولی په وراثت کې خپل حق ترلاسه کړي.
ځکه دا وی ما مونږ چې دا کیس د کوم فرفز د پاره چلاو یا ما مور بیبي کوم د دې شاته یو مقصد د دې کیس هغه کله دا خبره به کوله چې دې سیمت کیا کوم زماري جیدات کې څه دې کزو جمره ضرورت نه لرم خدا کی سے بدی وجہ بانی کوم چیز معاشرہ کی اویر نے ترا ولا منور خلو تا دا غتوان او طاقت ور کما چی د خپل فلار بجیدا چی تاسو دمین سره صدر یو یو حقدار یو
ډیر مننه تاسو نه د خیبر پختونخوا اسمبلی په 2019 کال کې خزو ته په وراثت کې د برخې ورکولو قانون منزور کو او له دغه وروسته د خزو د وراثت او په جایداد کې د برخې ټولې مسلې اوس د صوبایي محتسب ادارې د خزو څنګ ته ورزي. هلته د قانوني چارو یو کارکونکي امنا رفیق مشال ریډیو ته دغه قانون په اړه وایي.
2019 کې دا یو قانون پاس شوی دی توی چې پروټیکشن آف وومن پراپرٹی رائٹس ایکٹ آئے مطابق چکم دے صوبائی متصب تا چکم دے اختیار حاصل دے چاہیل کب یو زنانا شکایت ور کی کمپلینٹ پا صورت کی یو درخواست ور کی چی مال دقا سے زما روڑ چکم دے وراثت کی حصہ نہ را کئی نو فوراً پائے باندے عمل دارا مدو کیو ڈی سی نا پا 15 روزو کی دنانا دنن ریپورٹ واڑی
او آمنا کلک پا وراثت کی دا خوز دا برخ بارا کی را تو معلومات را کی سمرا برخه کیږي د وی خزي د خپل پلرنی جیدات کې
دا خبره ده چې اسلام کې دا خزي چې کوم برخه دا د متین شوی دا باقاعده لکه بینګ مدر دې ته 1/6 سب ور کوي کا به واده نو 1/8 دا کسي د سویلی شوی دي چې کچته زنانه د نو روړ په حساب کې د روړ دوی حصے به نو د دې د روړ د حصے مطابق نصف لکنی مې حساب د دې کې کی دینه علاوه چې کما دا د هر کم یو کس وفات کیږي نو آشا تخپل ترکه کې کم مال حال پری دی نو آئی مطابق بیا چې کم د دې ریشو چې کم دا اسلامی آچار چې کم ورکړی دی آئی کې کم چې حصہ ولا ورکړی شي وی نو آئی مطابق د دې حصہ وباسي.
اوریدونکو تاسو تاندې هلی تاغوږی تاندې هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څه ورکونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د سړي په لاس کې نه نو ډېر نیچرل ده چې هغه کې هغه خزې ته نه هیري
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دا دی چې خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څه ورکونه چې کوم دلته یو اج نو
تاندي هیلي
د هری جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره. اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې خزو ته په وراثت کې د برخې ورکولو په اړه تاسو ته معلومات درکو. زه زینت محب کاکا خیل ته ورزم. زینت محب د پېښور های کورټ وکیله ده او په دې اړه باندې معلومات لري. زینت تاسو له داسې ډېر کیسونه به راځي کنه چې ښځې پکې د پلار نیکه یا د خاوند نه په وراثت کې خپل حق غواړي، نو د داسې کیسونو ریشو څه ده که مونږ وګورو؟
دیوانی چلے دل با اس چکم دا لا جو رشے ہم تم را ٹیکنیکلٹیز پہ کراغلی دی لکدا دیر آسان جوڑا کڑے وا جی خو اغا یا خود دے وجہ نہ چے دے رو خلق تے دے لا علم نشتے دے شکشا چکم زمونگا دی سے رقم کنیکٹڈ خلق وی اگی تا کمشنر سی ڈی سی سی وی او دا تول دی تا دمرا علم یا نشتا دے اگوی لکا خپل عدالت التو لگی لکا دا خوچ دنو اس امبٹس پرسن سر دا دی نیو کیسز جمع کی کنا جی تو امبٹس پرسن ڈائریکٹ رپورٹ روک واری آیا دا چیزن دا دے کس دا دے خزز مکہ دا نو دے بارکتا سو رپورٹ راکے نو دا خودی نا جوڑ شوی چی خزو تا یو آسانی شی چی خزی بار بار کورٹ تا تگ را تگ نشی پولی نو دوم را دا چی آخا دا امبرش پرسن با پخپل دا دی سی نا ریپورٹ را واری او جی بیا با دیکی لکس پتو لگی چی آیا دا آزم کنا چا دا او دا چا ندا او دی مانی تا مخالفت دی روان دی او پتین چل دی او دا رشتیا خبره دی دی دا غسل شوی دی او حصہ پاکستان نو اغیل تخپل عدالت لگی کنه جی دا سی چې اوس دی توی چې راشه زنانو تاسو د زما دفتر ته راشه نو اغوی بیا الته دفتر ته چکرې شروع شي نو دا بیا چې د یو ګرانه خبرې ده چې زیات تر خزی بیا دینه تختی چې لکه ګوره مونږ کوم دینه تختی دو چې دا دومره منډې ترلې به پکې نه وي نو زمونږ لپاره یو اسانتیا به راشي اوس نن څه بدا چل شوي دی چې ډېر کیسز کې اوس بس هغوی وایي چې نه تاسو اوس زمونږ چکرې وهې لګیا به یې زمون دفتر ته پر راځي نو دا یو ډېر مسله شي کنه بیا هلته کوم هراسمنت شروع شي کله څه شي کله څه شي سبا بیا های کورټ ته تګ شي نو هماغه خبره دوباره اوږده شي نو لکه دا
او زینت زمونږ صوبه کې یا پېښور های کورټ کې زیات کم دی کې دا سې کیسز راځي لکه دا انهریټنس مسلې اوس خوب اویرنس هم زیات شوی دی
کافی حد پورې بلکې راغلی دی ځکه چې پہلا دا چې کله چې دا نیو لا جوړ شو دی ته هیڅ چا پته نه وا دې باره کې د دې چې کوم سټارټینګ کیس یو هغه هم زموږ طرف نه مونږه سبمټ کړیو د خواتین لپاره چې راشي کا خپل دې دې چې چا خپل حقوق غوښتل مو وي دې په لاندې چې کوم د دې ورکوټ شاندې لاره روتي ته دې باندې ولې نه چې خواتین د بارچې وتا آسان شي خو بیا هغه خبره چې اګوی ته په خو راغلی دا اوس هم څه ناڅه ښځې داسې دي چې هغوی کورټ ته راتګ ځکه نه غواړي چې هغوی وایي یا خو دا هغه مینټالټي هغه جوړي چې خلک وایي چې د کورټ ته د شریف کورنو ښځې نه ځي یو خو دا ورته مینټالټي جوړه کړې ده او مې بي دا هم د دې وجې نه وي چې لکه دوی په کورټ ته لاړ نه شي خپل حقوقونه غواړي دوی چې دا دې وجه هم وي بله دا چې یو خو هغوی چې کله خپل حق غوښتلو لاړ یم شي نو دومره تګ راتګ کول نه شي ښځې ځکه چې هغوی ته یو ډېر زیات کارونه وي ورته د کور مو هر یو هم مسایل به د نور هم زیات شي چې ځي راځي او کاغذ نور وباسي
ډېره مننه ستاسونه اوریدونکو دا چې ښځو ته د پلار نیکه په وراثت کې د برخې ورکولو باره کې زموږ دین سوای دا پوښتنه مې د مولانا خانزیب نه کړې ده مولانا خانزیب د باجوړ اوسیدونکي دی او د دینی علومو پوهه لري تاسو ته ستلم شي وایم او په دې باره کې زموږ مذهب سوای
داسې ده چې اسلام د نارینه او زنانا په حواله باندې یو ټولنې ته ډېر واضح هدایات ورکړي دي د ژوند په هر برخه کې هم په دغه حواله باندې د زنانو د حقوقو مسله چې کومه ده دا هم ډېره زیاته واضحه ده په اسلام کې او په قرآن پاک کې ډېر په صراحت سره ډېر په وضاحت سره د زنانو په حواله د اسلام نه وړاندې چې کوم د جاهلیت دور او زمانه وه چې په هغې کې کوم ظلم زیاتی کېدلو چې زنانه به لکه د یو مال او د جنس په توګه باندې د میراث مال ګڼل کېدلو نو دغه رسومو اسلام اسلام کړی دا د حدیثو په رڼا کې هم ډېر وضاحتونه د زنانو د حقوقو په باب کې راغلي هم په دغه اړه باندې د زنانو د میراث مسله چې کوم ده دا هم په اسلام کې ډېره واضحه ده او په سورت نساء کې او نغه دغه رنګي د سورت بقره د سورت نور او د قران ډیرو ستر ستر سورتونو دی پاره ډیر په وضاحت او صراحت سره د میراث مسله د اسلام واضحه کړې ده او د اسلام نه وړاندې چې زنانه د میراث په برخه کې دا به نشمارل کېدله بلکې هغې ته به د هغې برخه نه ورکول کېدله اسلام ډېر په تاکید سره د میراث حکم چې کوم دی دا فرض کړی دی لکه څنګه چې مونځ فرض دی په اسلام کې څنګه چې زکات او حج خو دی فرض کړی دی په دغه رنګې د میراث دا برخه چې کومه ده د زنانه په مختلف شکلونو کې د ښځې په شکل کې د لور په شکل کې د مور په شکل کې د ترور او چاچی په شکل کې دا مختلف برخې اسلام ډېر واضح بیان کړي دي په قرآن کې مستقل دورې لپاره آیتونه دي سورتونه دي نو د زنانه برخه دا په میراث کې اسلام واضحه کړې ده خو په بده مرغه نه زمونږ په روایاتو کې په رواجونو کې زنانه په ډېرو سیمو کې د خاص کر د پښتنو په سیمو کې د میراث په حواله باندې بې برخې ده او د اسلام دغه حکم چې کوم دی دا په هغه شکل نه ترسره کیږي
مولانا خانزیب صاحب زمونږ په ټولنه کې کومګو ګورو کنه اکثر چې کله یو واده شوی لور خور په خپل د پلار په جایداد کې حصہ اخلي نو اکثره رونه یا کورنۍ ورسره تعلق پریږدي. دې مسلې ته باره کې به تاسو وایئ تعلق پرېښودل خو پخپله یو زموږ مذهب کې نشته که نه؟ پیغمبر علیه السلام هم د دې نه منع.
بالکل داسې ده چې دا په ټولنه کې د اصلاح عمل ته زموږ ضرورت دی. یعنی تر څو پوه شي ته یو ټولنه باسواده نه کې په علم باندې برخمنه نشي د بېځایه رواجونو رسمونو نه ونوځي نو په یو شکل او بل شکل باندې خنډونه په دغه حواله باندې. دلته یو بدبختي دا ده چې زمونږ په سیمه کې یعنی چې کله زنانه واده شي د هغې لپاره خو د میراث کله مطالبه کېږي او بیا دغه زنانه د ښځې په شکل کې په هغه سیمه په هغه کور کې بیا په میراث کې بې برخې. په اکثر داسې پښتانه ګڼي ګڼي چې یاره زمانه د میراث مطالبه د واده نه پس یو ښځه کوي نو دا د پردي خاندان او د کور دپاره زما د جایداد مطالبه ده. حالانکه حقیقت کې داسې نه ده. خو ځینې ځایونو کې به داسې وشي چې هغه ښځه به هلته هم د میراث نه بې برخې یا به د پلار نه برخه واخیستلی شي او هغه ښځه په ځای باندې به خاوند په هغې باندې قبضه وکړي یا زامن به په هغې باندې قبضه وکړي. په دې زمونږ د میراث د مسله کې په ټولنه کې مشکلات جوړ کړي دي. خو دا په ټولنه کې تر څو پوه شي د علم او د شعور پراخوالی رانشي ټولنه د هغې اصلاح ونشي نو په ډېرو شکلونو کې دا مشکلات په دې کې شته دي. او دغه هم یو اړخ دی چې بیا کله دغه غوښتنه وکړي یو زنانه په یو ټولنه کې د خپلې کورنۍ نه نو بیا د کورنو په منځ کې تعلقات ختم شي راشه درشه ختم شي یو حکم خو پوره شي خو نور مسایل ستونزې بیا راشي ځکه تعلقو د کورنو منځ کې ختمول دا قطع رحمي صله رحمي دا هم په اسلام کې ډېر په تاکید سره منع شوي دي چې تاسو خپل منځ کې خپلوي م پرې کوئ دی او بل سفر کې خپلوي تاسو جوړه کوي. نو په کار دار چې د حقوقو راکړه ورکړه یعنې دا مونږ په بدنیتۍ باندې ونه ګرځو بلکې څنګه چې د نارینه حقوق وي زوی ته حق ورکول کېږي په کار دی داسې لور ته حق ورکړل شي. څنګه چې د خاوند حقوق وي داسې د ښځې حقوق وي. په کار دار چې قرآن کې واضح الله تعالی وایي چې څنګه حقوق د نارینه وو دپاره دي مثلهن د زنانو د پاره هم د هغې په مثل باندې حقوق دي او د دې ورکول لازم دي. په کار ده چې دې ته مونږ تیار شو.
او مولانا خلزیب صاحب یو تپوس بلکم د دې اوس باجوړ کې یوې ښځې د قانوني کاروای د عدالتونو له لارې په جایداد کې خپل حصہ اخیستې ده که نه؟ خپل کیس وګټلو. زموږ قبایلي سیمو کې د دې قوانینو باره کې څومره پوهه ده اوس؟ خو هغوی خیبر پختونخوا کې زم شوي
دي ډېر زیات کمی دی. دلته د ریاست د عدالتي نظام په حواله د قوانینو په حواله د آئین د حقوقو په حواله باندې د بده مرغه نه دلته د ریاست ادارې په ټولنه کې د قوانینو د حقوقو نه د آګاهي په اړه باندې هغه کار نه کوي چې کم په کار دي. نو ولس اوس هم هغه شان ته کې د خپلو حقوقو نه خبر نه دی. هغه شان بیداری پکې نشته دی. خو د وخت سره ورو ورو مزل د دې ترسره کېږي. خو زموږ فکر سوچ دا دی چې په ځای د دې باندې چې د قوانینو د جبر لارې مونږ اختیار کړو او یو مسله د قانون په زور باندې سمول کېږي د هغې نه وړاندې په معاشره کې زمونږ علماو له مشرانو له زمونږ مسلحینو له کردار ادا کول په کار دي. ځکه اکثر د عدالت د لارې یو فیصله یو پرېکړه راشي خو بیا ورته خلک نه تیار بیا د هغې نه دښمني جوړه شي. په کار داره دا د حقوقو مسله دا د یو ټولنې د سماج دننه په رضا او په اختیار باندې په کار ده. او که کوم ځای کې به ډېر مشکل وي نو د قانون او د عدالت حق هم شته دی. خو د قانون او عدالت حق ده یعنې په داسې یو ټولنه کې د پښتنو په دې روایتي ټولنه کې قبایلي سیمو کې دا بیخي تقریبا د نش برابر دا دی. یو فیصد دوه برخو رسایي به کېږي خو په ټولنه کې نور دا مسلې دننه دغه رنګې ښکېل پرتې دي بالکل جرنده او قلب پرتې دي. په کار داره چې مونږ دننه ولس په دې باندې پوهه کړو چې د یو بل حقوقو ته که هغه نارینه دي او که زنانه دي چې هغه مک آماده کړو تیار کړو.
سمه ده. ډېره مهرباني مولانا صاحب اوس لپاره کور مو ده.
چلنه
تاندي هلي
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
الا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډېر نه چل د چې هغه کې هغه خزي ته نه
هیڅ څه ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
تاندي هیلي
حکومت تیر شو خدیر یونیورسٹی نے ڈیرا سے جو کو کالج نہ کھلے جنا خود اسکول نو مہا کا کمے دے لکھ کم چوڑان دیو
دان دے ہلی
د هری جمعه او اتوار پورس له مشال راډیو سره. اوریدونکو دا او ته دی اونۍ تاندې هلی پروگرام چې مونږ پکې خزو ته په وراثت کې د برخې ورکولو په اړه باندې تاسو ته معلومات درکول. اوس ظفر خان لاسد له تاسو اجازه غواړم. ته خدای پامان.
دیکھ یار گورم یار گورم یار گورم مینا کی قرار گورم قرار گورم قرار گورم دا گنا میں پلا دا پلا دا پلا دا پلا زال کار گورم کار گورم کار گورم سچی کی حقیقی 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 لازمین نگیری 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 مینا پر نچیوی مطلب پکی مطلب پکی مطلب پکی ہس یو خندانشتا 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 چل پس مگر کی گی رکھی گی رکھی گی داس مین نکی گی نکی گی نکی گی چاہتا چھے اکڑا ماں